درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شرح لاس د بیولوژی مضمون سلرم الوسطه. زموج نننی موضوع ده حجروی بیش. درس مو تلرم تپر که دی او ده نوشته می صفحه سخه تشپردی شمی صفحه پری با نمواری درس دوام مکری. لکه ترنگه چی مو پا تیر سپر که دیر شانس دکلل، نن با هم مجد حجروی بیش پا باره که دیر معلومات تلاسه کن. پا تیر سپر که موش حجروی عملیه ویلی چی ده هغه سخه موشوه چی حجروی عملیه پا دوه دوله و اوسموسیس و دیفیوژن و او ترچنگ مویه زیایی ترکیب او حجروی تنفس هم زده کرد. او موش دری پشتنی درلوده. زهیله من دایمه چی ده درو سرو پشتنو زوابونه با تسبیده کری ووسی او زده کری بمون. رازون نن هم خپل پا موضوع بندی الکوو. رازو حجروی ویش سخمخ که موش پا لمری چپرکی که حجره پیجنده لیو. چه حجره چه ده دشوندی و موجوداتو جورشتی، ساختمانی او اساسی وظیفوی واحد دی. نو زموش طول جوندی و موجوداتو ساختمان پر چشی ولرده پر حجره بانی ولرده. که آغا کچیری موش حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټول ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټول پر حجره باندې ولاړ دي. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودي. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټول حجروی ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته چی کیږي ترمیم کیږي. تاسو حجروی ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول چی کیږي اجرا کیږي، بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی رازو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر چې کوي تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه چې کوي تکثر کوي ډېریږي. او ولی ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې چې کیږي اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره یې اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمی حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې چې کیږي اجرا کیږي، او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چی کیږي د یوې لورنی حجره څخه په د یوې مورنی حجره څخه په دوو لورنی حجرو باندې ویشل کیږي او کمی لورنی حجره چې لاس راځي منځ راځي هغه به خپل د مورنی حجره په څیر او د دې کم کروموزومونه شمیر چې دی هغه به چی شي د مورنی حجره په اندازه اوسه زه کروموزوم پیژنو کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرته کیږي په هسته کې د حجرې په هسته کې د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو چې ډي این ای هم څه کوي ارثي خواص لېږدي دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي ان ای څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري او دغه دوه بازوګان یې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي د چې په نامه سره یادیږي د سنټرومیر په نامه سره یادیږي نو موږ وایو کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنیو حجرو ویشل کیږي د دغو دوه لورنیو حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوس موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي دا خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي د انټرفیس مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحله په نامه سره هم موږ یادولی سو چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي د انټرفیس مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دی هغه چې کیږي ټوله دوه چنده کیږي اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش راوي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله په دې مرحله کې چې دی کم تارونه د کروموزوم چې اول وجنه لري اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپ نامه سره یادیږي د کروماتین په نامه سره یادیږي دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي په کروموزومونه باندې بدلیږي چې دغه چی کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سره منځته وړي یا دندې سره ترسي او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سره ترسيږي د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کېږي تخریبیږي لمنځه ځي پسې دوهمه مرحله دوهمه مرحله د میتافیز مرحله په دې کې کوم هستی چې په تخریبې دو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کوم غشا چې دغه مکمل شي کیږي تخریبیش او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چې کیږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چې کیږي حرکت کوي او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابن طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه چې شي کوي دا کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته چې کوي کشوي وروسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله تیلوفیز چې د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې ده د هسته هغه مرکزی برخه ده چې هسته چا مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلو فیس په مرحله کې هسته چا مرشکره کیږي او د هسته کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوی دانې هستو غشاوی رامسته کیږي بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. آخرنی مرحله چی ده؟ آغا چی ده؟ هستوی ویش خلاص دی ورسنو چی ده؟ سایتوپلازمی ویش دی. چی پا سایتوپلازم ویش که یا سایتوکاینیسیس که چی شی که جه کم هستی چی جلاسی وی و ده حجره چی و اوش شکل یا خستی و بالاخره دوی پا مسکی جوروالی رازی او دوی دواره ده بسخه جلاکی جه پا دو هستو بانی پدلیج. ورسنو رازو د هستوی ویش روسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چی شدی او بل پاتې دی نیوی چې هستوی ویش شدی هغه په نباتاتو کې چدی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې چی کیږي حجروي دیوال مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت شدی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجودات دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کیږي تولیدیږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کیږي رامنځته کیږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندي موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسیس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه په معنا سره دی د لږیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنۍ حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایي د میوسیس او میتوسیس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسیس کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې مګر د میوسیس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کیږي او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې یې هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي یې نیمه یي. تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسیس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسیس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنۍ حجرو ده د مورنۍ حجرو په نسبت چې کیږي نیمه کیږي. وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کیږي مکمل کیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص سوی اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کومه پوښتنې چې زه تاسو ته وایم خپل کتاب چې راواخلئ او نوټ یې کړئ. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ. دویم سوال د میوسیس او میتوسیس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسیس مرحلې واضح یې کړئ. ساسی طول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنه خلاص د اتم ټولګۍ و څلورم لوست. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې. موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو، لکه په تیر څپرکي کې مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل. ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل سوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټوله پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجیانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ سوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه اوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل سوي دي، مګر نشي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړوي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې و هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شیش کیږي تشکیلیږي. او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري. دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسوي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړې ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسوي، چې هغه دنده څه شی ده؟ هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه سي وچ سي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چی په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنې دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي، چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی. چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه شی دی وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان دپاره خپله خواړه آماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیورو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دی تر ډیره هده پورې یعنی جسامت یې کوچنی دی تر ډیره هده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي بیا نسي کولی چې دغه د غذې نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دی هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دی دغه کم غذایي چې دی هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر وایو نباتات چې دی هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دی هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزی دی، لیورورډس دی او هارنورډس دی. تاسو دوی پیژنو چې خزی او لیورورډس څه شی دی؟ خزی چې دی دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وایو نباتات چې دی په نمجنو او سیوري لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزی چې هم دی هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کیږي راشنه کیږي او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزی چې دی دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دی هغه د فریګمنټیشن په واسطه دی چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوی برخ څخه نوی ژوندی موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوی خزی رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو له ځای کېدو څخه نوي خزی رامنځته کیږي. ورپسې لیورورډس دی. چې لیورورډس چې دی دا موږ وایو د غیر وایو نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر وسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابري، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو رازو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت، یعنی ښځې زموږ او ستاسو په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندیو موجوداتو په چاپیریال کې ډیر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دی هغه په نښتې ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصې او کوم مشکل ونه لري. لازم موږ د درس واخرینی برخه ته چې د پښتون برخه ده، ان شاء الله چې کتابچې مو د ځان سره ولري او نوټ کړی. لومړی سوال: زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال: کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال: غیر وایو نباتات واضح کړی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شرغ لاسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ اساسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستنو کې موږ هاضمي سیستم او همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم و. اوس نو موږ وایو دا کوم هاضمي سیستم دلار چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي، څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لیږدول کیږي. د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ ستاسو درس به د یویشتمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پر دوام وکړي. رازو د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنی د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږو څخه د بدن ټولو نسجونو ته لیږدي او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي تر څو په سږو کې تصفیه کړل سي. وینه چې ده هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50 برخه یې هم جامده برخه ده او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروټینونه او دا نور اجزاوي لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسوي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال و د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لرې کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو یو چې وینه چې ده هغه په شوزینه او نارینه کې فرق کوي. په شوزینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره لیټره پورې او په نارینه کې د 5.6 لیټره پورې وجود لري. چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو او یا هم وقایه چې تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایي د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو یو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیکلیټونه پکې لامبو وهي یا متپدی کې چې لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې د موږ تاسو وایو چې اوبه دی مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي او همدارنګه پروټینونه پکې کې وجود لري او البومین د رقم مختلف پروټینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، معدني مواد، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سره رسي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لرې کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د معافیت ملاتړ دي، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایي پلازما چې ده هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو وپیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات ته. د وینې سره کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویع صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل دغه سره پیژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله، هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشي. یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دي، مثال موږ وایو دوارخیزه فشاری شکل لري، او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري د انسان سره کرویاتو کې، چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستی دی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 1 شل ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای یې نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 0.5 څخه تر 6.1 میلیون حجرې په پکشي کې مثال مایکرولیټر وجود لري، او په ښځو کې چې دی د 0.2 څخه تر 15.4 میلیونه حجرې پکشي کې مایکرولیټر پکشي وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دي د 0.1 څخه تر 15.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکشي کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دي د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کیږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرني موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري، او ورسره دوی رنګ نه لري ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري، او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغي یعنی په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي. مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي. یعنی د دفاع لومړی کرښه ده چې د ناروغیو او بهرني خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویع صفحات هغه پیژنو. د مویع صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي، او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي، او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دي هغه نسبت و نور ته فرق فرق لري، یعنی د دې جوړښت دې تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دی. د مایع صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده او د مغذي موادو انتقال. د مایع صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه لپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دي لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکي فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نوي سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړي، او د مایع صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پېښېږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کېږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې چې کوي عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کېږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم سي. ورپسې راځو د آر ایچ فیکټور وایو. د آر ایچ فیکټور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کوم کسان چې د آر ایچ فیکټور لري هغه په مثبت آر ایچ سره ښودل کېږي، او کوم کسان چې دغه د آر ایچ فیکټور ماده نه لري هغه د منفي آر ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفي او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکټور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکښې کوي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپله د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکښې کې وجود ونه لري نو دوی کولی شي چې ټولو ته خپله وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دوی په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو، دی چې د آر ایچ فیکټور لري، او مش مثال انټیجنونه په نظر کې، یعنی نه د اے انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کومه خپل وینه چې دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبتو ته چې ورکړي خپله وینه ورکړي، مګر منفي ته خپله وینه نشي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فیکټور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینې کوم وینې چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فیکټور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینې انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راځو اخرنی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شروع لاس د لسم ټولګي و سلام لوست. ارزونن ورځ موږ او تاسو په میټابولیزم کې عضوي مرکبونه وایي. په تېر لوست او تېر څپرکي کې موږ تاسو په میټابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وویل. اوس راځو وایي چې عضوي مرکبونه څه رول لري. په عضوي مرکبونه کې چې دي قندونه، پروټینونه، شحمونه، دغه هغه مهم عضوي مرکبونه دي چې په میټابولیزم کې مهم رول سرته رسوي او زموږ او ستاسو د بدن د حرکت سرته رسولو لپاره هم ډېر مهم دي. موږ وایي که چیرې د اکسیجن شن پښتون کې دغه مواد وسوځول سي، دغه عملیه چې د هغه د اکسیدیشن د عملیه پر مثال دی چې دغه بیکاره مواد چې دی هغه خارجيږي، هغه جلا کیږي او ورسخه انرژي تولیدیږي د نور مواد څخه. زموږ ستاسې درس په د 90% خطر سره لري، چې 90% پرې دوام وکړي. نو مې نه زو قندونه وایو. قندونه چې دی د زموږ د بدن لپاره یو ډېر ضروري عضوي مواد څخه شمیرل کیږي او کچیرې د یو ګرام قند چې دی هغه وسوځول سي ورسخه 4 کیلو کالوري انرژي لاسته راځي. نو د دې څخه معلومیږي چې زموږ په بدن کې د انرژي په تولید کې څونه مهم رول لري. دوی چې دی خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري چې عمومي فرمول چې دی CXH2OY. دا د عمومي فرمول دی او د مختلف ډولونو چې عمومي په درې ډول ویشل شوی دی، یو قیمته یا هم مونوسکرایډ چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي، بل دوه قیمته قندونه دي یا هم دایسکرایډ. دایسکرایډ چې دی هغه د دوه یو قیمته قندونو له یو ځایوال څخه رامنځته کیږي لکه سکروز او مالتوز دی. چې مثال موږ وایو مالتوز چې دی هغه دوه قیمته قند کې شمیرل کیږي او دی چې دی د ګلوکوز دوه دانې مالیکولونه چې کله سره یوځای شي دا مالتوز ورسخه جوړیږي. دغه رقم سکروز دی، کچیرې یو واحد ګلوکوز او یو واحد فرکتوز سره یوځای شي چې ورسخه جوړیږي سکروز. یعنی موږ وایو کچیرې د یو قیمته قندونو د ډولونو څخه یو یې مثال دوه مالیکولونه یا دوه ډوله یو مالیکول سره یوځای شي دوه قیمته قندونه ورسخه جوړیږي. ورپسې څو قیمته قندونه یا هم پولی سکرایډون دي چې په هغه کې نشایسته او سلولوز راځي چې دا د قندونو عالی مثال قندونو کې شمیرل کیږي. او دی چې دی موږ وایو چې مثال د یو قیمته قندونه یا مونوسکرایډ څو ډولونه چې څو دانې سره یوځای شي چې زنجوریږي څو قیمته قندونه زنجوریږي. څو قیمته قندونه چې دی کله چې دغه مونوسکرایډونه سره یوځای کیږي یو اندازه اوبه سره د لاس ورکی او ورسخه پولیسکرایډ یا هم دایسکرایډ جوړیږي. په پولیسکرایډ کې مثال د خبرې موږ وایو دی چې دی خپل په یخو اوبو کې نه حلیږي. د دې د حلېدو لپاره ځینې عملیې سره رسېږي چې دغه یو د هایدرولایز انزایم دی چې دغه په واسطه چې کېږي مثال د هایدرولایز د پروسې په واسطه چې مثال یا انزایم یا هم تیزاب په واسطه چې کېږي دوی په کوچنیو مالیکولونو باندې یا هم مونومرز باندې ویشل کېږي. دغه رقم سلولوز دی. سلولوز چې دی هغه په عالي نباتاتو په حجوي دیوال کې قرار لري چې مثال د سلولوز هم موږ وایو د چې په ډله کې دی د پولیسکرایډ په ډله کې دی. دې هم د یو او لمړي چې د قندونه چې دی کله چې ټوټه کیږي لمړي په ګلوکوز ویشل کیږي چې کیږي ورسته د یو لړ عملیه ورسته به چې کیږي په پایریک اسید باندې ټوټه د کیږي اوړي. او بل موږ وایو د قندونه ورسته چې دی نشایسته ده چې د عضوي مرکباتو بل ډول دی یا هم بل برخه ده نشایسته چې ده هم د علي دغه څخه راځي چې موږ په پولیسکرایډ کې ویل یعنی د پولیسکرایډ د ډلې څخه دی چې د څو ګلوکوز د ګلوکوز د څو مالیکولونو د ځای څخه رامنځته کیږي. نو موږ ویلی سو چې ګلوکوز چې دی د نشایستې واحد دی چې ورڅخه چې شوی دی مثال څو ګلوکوزونه سره ځای کیږي چې جوړیږي نشایسته جوړیږي. او نشایسته چې ده هغه موږ په حجرو کې یو ډول کلوي شکلونه دي چې د هغه په داخل کې قرار لري چې دغه کلوي شکلونه چې د امیلو پلاست په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی کله چې دغه غشا مثال کچې ورېږي په نظر کې ونیسو یا د نور نشایسته په نظر کې ونیسو دې چې کله په ورځ کې خپل نشایسته وجود لري نو کله چې مثال دی په د تودوخه په لور درجه کې وي شو سی یا په خکرل سی د دې د پوش چې وي ورسخه نشایسته راوځي. او ورپسې رازو موږ وایو چې ری نشایسته د ایودین سره یوځای سی خپل رنگ تشور کوي تغیر کوي په ابي رنگ باندې. ورپسې د پولیسکرایډ د دلی څخه بل یو چې دی هغه سلولوز چې موږ ول داد علی نباتاتو په حجوي دیوال قرار لري. دې چې دی عموما دوه طبقې لري چې دا اوله طبقه چې ده هغه په ځوان حجرو کې لیدل کیږي او دویمه طبقه چې ده هغه په مثال هغه کوم حجري چې خپل نهایي عظمي حد ته رسېدلي اوسي هغو کې لیدل کېږي او د دغو طبقو ترمنځ چې دی یو سرشناکه ماده وجود لري چې هغه بیا موږ د منځنۍ طبقې په نامه سره یادولی سو او د دې سلولوس چې دی هغه خپله د یو نازکو رشتو په ډول سره لیدل کېږي چې د سلولوس چې دی هغه د انسانانو لپاره مثال موږ وایو ډېر کم خوراکي ارزښت لري ځکه چې زموږ په د انسانانو په بدن کې داسې یو انزایم وجود نه لري چې هغه څه کې سلولوز زیات کړي یوازې دغه کم لوی حیوانات چې دي د هغو په کولمو کې نور جوړښت مثال نور جوړښتونه وجود لري چې د هغه په واسطه سلولوز شکیش تجزیه کیږي او دغه کم واښه خوړونکي حیوانات چې دي د هغو په هضمي جهاز کې چې دي دغه کم بکتریاوي وجود لري چې سلولوز تجزیه کوي دغه کم ساس په بدن کې ورپسې راځو خپل سلولوز چې دی هغه موږ وایو مثال په انسانانو کې د قبضیت مخنیوي کوي دغه رقم هضمي سیستم د پاره مهم دی ورپسې راځو پروتین وایي چې پروتین هم یو د مهمو موضوعاتو څخه راځي پروتین چې دی هغه خپل په ترکیب کې د کاربن هایدروجن او اکسیجن سربیره سلفر او نایتروجن هم لري او دوی چې دی د کوچني جوړښتونو چې د امینو اسیدونو په نامه سره یادیږي د هغه څخه جوړ شوی یعنی تر اوسه پر تقریبا شل ډوله امینو اسیدونه لیدل سوی دی چې امینو اسیدونه چې کله سره یو ځای شي څه څه جوړیږي پروتین څه څه جوړیږي دا رقم مثلا موږ چې کله خوراک کوو موږ په میده کې دغه پروتین چې دی په چی باندې اوري په امینو اسیدونه دا زو د پروتین ډولونه وایي لومړی د امینو اسیدونه خپل پر دوه ډوله ویشل شوی چې اساسي امینو اسیدونه دي چې هغه زموږ بدن نشي عمل کولای باید د خوراک لاره یې ترلاسه کو بل غیر اساسي امینو اسیدونه چې هغه په مثال موږ وایو په غذایی موادو کې شتون اړین نه دی هغه چې دی زموږ بدن کولای شي خپل چی کې آماده کې ورسره زو د امینو اسیدونو ډولونه وایي د پروتین نه یعنی پروتین د امینو اسیدونو پر بنسټ چې دی هغه هم پر دوه ډوله دی یو هغه دی چې ټول د اساسي امینو اسیدونو څخه جوړ شوی چاغه مثال پاغه کې حیواني پروتین شامل دي شیدې هګۍ دا ټول چې دي پاغه کې راځي یو به هغه دي چې لږ اساسي امینو اسیدونه پکې شامل دي او لږ هم چې پکې شامل دي غیر اساسي پکې شامل دي چې هغه لکه مثال غنم لوبیا یا دا کوم حبوبات چې دي هغه ټول په دې په ډله کې راځي بل موږ وایو امینو اسیدونه چې دي هغه هر یو د مثال کله چې پروتین جوړي هر یو خپل مشخص دغه امینو اسید خپل دند سره رسي کچیر د امینو اسیدونو په ځایونو کې تغیر راسي دا چې کیږي د انسان د ناروغي لامل کیږي چې یو نه جوړي چې د هغه په انسانانو کې د وینې کمښت نه جوړي د چیرې مسله کیږي یعنی امینو اسید نو چې دی هر یو خپل ځانته چې دی مشخص دی یعنی مشخص ځای لري چې ورسخه یو ډول پروتین جوړیږي او امینو اسیدونه چې دی هغه چې کله مثال موږ څو دانې امینو اسیدونه چې سره یوځای شي ورسخه د یو زنجیر جوړی چې هغه د پپټید وایي او څو پپټیدونه زنجیرونه چې سره یوځای شي د پولی پپټید په نامه سره او څو پولی پپټیدونه چې سره یوځای شي هغه به په نامه سره یادیږي د پروتین په نامه سره یادیږي ورپسې راځو شحم چې دی شحم چې دی هغه د شحمي تیزابو او ګلیسرول ته مزخه چې کیږي لاسره دی چې دی د پروتین اما دوه چنده دوه برابر دی کله چې یو ګرام شحم وسوځو ورسخه نظر کالوري هم نه کیلو کالوري انرژي چې کیږي لاسره دی هم خپل په ترکیب کې کاربن هایدروجن او اکسیجن لري او شحم چې دی خپل په دوه ډول دی چې یو حیواني شحم دی چې هغه عموما جامد دی او د حیواني شحمو استفاده هم ډېر استفاده هم ځینې وخت زری مثال خطرناک کېدلی شي ځکه چې د رګونو د بندښت یا د کلسترول د ډېرېدو لامل کیږي او بل نباتي د غد شحم چې دوه استفاده دونه توان نه لري د شحم وروسته راځو بل موضوع چې د انزایمونه دي انزایمونه چې دی یو ډېر مهم موضوع ده دی چې د زموږ د تعاملات زموږ بدن کې کوم تعاملات سرته رسیږي د اوغو په چټکولو کې د اوغو په تیزولو کې مرسته کوي که چیرې انزایمونه وجود نه درلودلای د انسانانو ژوند هم مخته نشوي تلای ځکه دغه د پاره سخت وو انزایمونه چې دی هغه د کتلست په ډول سره هم درد سره یعنی دوی ته چی کوي دغه کوم تعاملات چې دوی ته تودوخ ورکوي تر څو دوی خپل فعالیت شي کې تیز کې. دوی چې انزایمونه چې دي ځینې د پروټین مثال د پروټینونو سره یو ځای کار کوي، یعنی د مالیکولونو زیاته برخه پروټین وي، او هغه برخه چې پروټیني نه ده هغه بیا د چې سره د ویټامین او انزایمونه چې دي یو د بل دپاره ډېر ضروري دي، خاصتاً بیا ویټامین بي چې هغه د مثال د انزایمونو دپاره د دوی د فعالیت د سرته رسولو دپاره ډېر ضروري دي. د ځکه نو موږ وایو چې د ویټامین ضرورت چې دی د انسان د وجود لپاره همیشه چې باید روزانه موږ ویټامینونه واخلو هغه څه دی ډیر مهم دی، تر څو زموږ بدن کې کوم تعاملات سرته رسیږي په هغو کې چې کوم انزایمونه مثال فعالیت سرته رسیږي هغوی په سم ډول مخته ولاړ شي. او انزایمونه چې دي هغه خپله په تعامل کې برخه نه اخلي، یوازې تعامل چې شي کوي چټکي تیزي، کله چې تعامل سرته ورسېدي د هغه څخه ځان چې کوي جلا کوي او وروسته دغه عملیه په بله حجره کې سرته رسي یا په بله تعامل کې سرته رسي. او بل موږ وایو کچیرې انزایمونه وجود ونه لري د اکسیدیشن عملیه، چې د اکسیدیشن عملیه چې عموما ډېر زیات تودوخه ته اړتیا لري، نو کله چې انزایم وجود ونه لري زموږ بدن کې کومه تودوخه کچیر ډیره سیاغت شي کې زموږ د بدن د نورو توانونو سره مخامخ کیږي، نورو مشکلات سره مخامخ کیږي، نو په دغه ځای کې انزایمونه چې دي مهم رول لوبوي. کچیر دوی ونه اوسي زموږ د بدن تودوخه درجه چې کیږي غیر نورمال حالت ته ځي. ورپسې د انزایمونو وروسته موږ او تاسې هستوي تیزاب پیژنو. هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید. نوکلیک اسید چې دی یا هستوي تیزاب دوی چې دی د په 19 پیړۍ کې د فریډریک میشر په دوی چې خپل د پروټین د ډلې څخه ځکه د پروټین څخه یې ډېر توپیرات درلودل، نو نوم یې څه سو د هستوي تیزاب په نامه سره یاد کړي. هستوي تیزاب چې دی هغه د کوچني مالیکولونو چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادیږي د هغوی د یوځایوالي څخه رامنځته کیږي. هستوي تیزاب چې دی هغه زموږ په بدن کې د ودې د مسل تولید د پروټین تشکیل او د میتابولیزم نورې عملیې چې کوي کنټرولوي، یعنی دوی د دوغو عملیو د پاره ډیر ضروری دي. زموږ بدن کې کوم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه ټول د دوی د نظارت یا مثال د دوی په واسطه چې کیږي کنټرولیږي. نیوکلیک اسیدونه چې دي هغه یوازې د هسته داخل نه بلکې په سایتوپلازم کې هم قرار لري او په نباتي او حیواني حجراتو کې په نباتاتو او حیواناتو په ټولو کې چې لري قرار لري. نیوکلیک اسید چې په دوه ډوله دي عموما، چې یو یې ار ان ا ده او بل یې ډي ان ا ده. ار ان ا او ډي ان ا دوی خپل په ترکیب کې 5 کاربونه قند چې هغه رایبوز دی، رایبوز لري، فاسفیټ ګروپ لري او نایتروجنی قلوي ګانې یا هم نایتروجنس بیس لري په ځان کې. دوی دواړه یو شي کې چې توپیر لري، ډېر شان کې توپیر لري، چې یو توپیر چې دی موږ وایي مثال ډي ان ا چې د هغه دوه بازو ګان لري، ار ان ا چې د هغه یوازې یو بازو لري. او بل موږ وویل چې دوی چې دي د هایدروکسیل ګروپ لري نه د ټولو چې موږ ویل مرکبونه، نو د ډي ان ا یو هایدروکسیل ګروپ کم دی مګر د ار ان ا نه چې دی پوره دی. او لکه څنګه چې دوی د رایبوز څخه جوړ شوی، نو د دوی په نوم کې هم د رایبوز کلمه چې سوی ده کارول سوی ده، چې ډي ان ا ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید او ار ان ا ریبونوکلیک اسید دی. او د دوی کلوي ګان د فرق چې دی یوازې په تایمین او یوراسیل کې دی، چې په ډي ان ا کې دی تایمین وجود لري مګر په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. ورپسې راځو اخري موضوع چې موږ هغه موږ تاسو وایو چې مثال په دغه کم عضوي مواد چې دي هغه موږ تاسو په بدن کې سره لري، چې دا موږ ټول په دغه موضوعاتو کې یادوري وکړل چې زموږ په بدن کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي، میتابولیزم عملیه سرته رسیږي، هغه ټول د شهم، قندونو، کاربوهایدرات چې موږ وایو او پروټینونو په واسطه سرته رسیږي، نو د دې وجود زموږ په مثال شتون زموږ په بدن کې ډیر مهم دی. تاسو اخیرنی برخه کې درې سوالونه لرئ. لومړی سوال دی قندونه په څو ډول دي، د مثالونو سره یې واضح کړئ. دویم سوال انزایم تعریف کړئ. دریم سوال د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر څه شو دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه.
ਤਾ ਪੰਗੜੋ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ੈ ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهارا می سری پزدکی می دمینی ول ولی را پاروی او پزدکی می دمینی ول ولی را پاروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهارا می سری پزدکی می دمینی ول ولی را پاروی او پزدکی می دمینی ول ولی را پاروی او ساده پنگرو شنگ شنگ پلی چوخی چالونم دست رو شندو جامونم قربان شطر لالونم کویرات نازونم آزاد رادیو